نن او وزیا
نن او وزیا
د امریکا جغ د نن او وضعیت د خبرونه ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ زه شفیع سرداریم قدر من اوریدونکو د نن او وضعیت په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه مهم مطالب لرو هله د خبرونه تر پای ووري خو لومړی به د دې سات مهم خبرونه ووري
ویان سید سلیمان شاه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي سیاسي مرستيال مارکس پورزل وای چې طالبان د مخکینی حکومت مامورانو ته د شک په سترګو ګوري پورزل امریکا غا سره په وی مرکه کې ویل چې طالبانو ته د جمهوریت حکومت جوړ شوی بنسټونه په میراث پات شوی دي خو دوی د ظرفیت له کموالي سره مخامخ دي
It's a mixed picture what we see
د طالبانو د حکومت ولی په اړه یو مختلط تصویر موجود دی دوی تل تیر حکومت د جمهوریت له نظام څخه حکومتي جوړښت په میراث پاتې شو خو دوی هغه کسانو په حق له شکل لري چې په دغه جوړښت کې کار کوي دوی ډېرې خزې له کار لري کړي او د تیر نظام هغو مامورینو ته هم د شک په سترګه ګوري چې اوس هم کار کوي زه داسې احساس کوم چې دوی د ظرفیت له کمښت سره مخامخ دي د دوی حکومت په ځینو مواردو کې ښه کارونه کوي خو په ځینو نورو کې دومره ښه نه دی
د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن نوري ایران وایي چې له متحده ایالاتو سره د قیدیانو د تبادلې لپاره آمادګي لري د فارس نیمه رسمي خبري اژانس د ریپورت لمخې د ایران د بهرنی چارو د وزارت ویان ناصر کنعانی نن د چهارشنبه په ورځ ویل چې ایران له متحده ایالاتو سره د قیدیانو د تبادلې لپاره چمتووالی لري د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن د سیشن به پرز په یو بیان کې ایرانی اصله امریکایي قیدی سیماک نمازی سرنوشت ته اشاره کړې و او ویل چې نو مولې برنه حق لتهرو دونیم ضروره زنه د ایران د حکومت په قائد کې پروت دی دغه قیدیان نه د ایران اصل هدف د سیاسي امتیازاتو لسته راوړل دي نو مولې متحده ایالات دا ډول عمل په هر هیواد کې چی غندنه کوي په داسې حال کې چې د چین د اوبو طبي زیرمې مخ پر وچېدو دي حکومت یو شمېر فابریکو او کورونو ته د برېښنا لیږل کم کړی دي د اسټ پریس خبري اژانس ریپورت ورکوي چې چین د طبي زیرمو د اوبو د کمېدو په وجه د برېښنا په برخه کې له یو غټ بحران سره مخامخ شوی دی د کینیا د جمهوری ریاست مرستيال ویلیام روټو چې 13 اونۍ د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې خپل ځان د مخالف کاندید اوډنګا په مقابل کې وړونکو اعلان کړ او مخالف کاندید اوډنګا د انتخاباتو د نتیجې له منل نه انکار کړ په کینیا کې د یو ملي حکومت د جوړولو غږ وکړ د سومالی حکومت وايي چې د الشباب د اسلامي سازمان د پټو اسلامي محاکمو د ختمولو په غرض د عملیاتو نیت لري خو د سومالی د کورنیو چارو وزیر په یو بیان کې ومنله چې اوس هم زیاتره خلک د انصاف او عدالت په غرض د حکومتي محکمو پر ځای د الشباب اسلامي محاکمو ته رجوع کوي ځکه چې د سومالی موجوده حقوقي نظام له فساد نه ډک دی د یو تازه خبر لمخې روسي ځواکونو د کریمیا په ټاپو وزمې کې د روسي په څو نظامی اډو کې د مرګانې او چاودرن په تعقیب نن د چهارشنبه په ورځ د یوکران دوه بندري ښارونه وودیسا او مایکولیف د توغندو په وسیله پناه کړل د وال سټریټ جرنال ورځپاڼه د نظامی چارو د څېړونکو له قوله ریپورت ورکړي چې د روس چې په کریمیا کې دننه حمله په جنوب کې د یوکران د اشغالي سیمو نه د روسي عسکرو د شړلو په غرض د یوکران د پوز د عملیاتو برخه ده روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه چې د تور بحیرې په غاړه ستراتیژیکي موقعیت لري ونیو او خپل هوایی او ځمکني اډې پکې جوړ کړې لبل خو روسي ځواکونو د روسي چاودنو په تعقیب په درې میله ساحه کې پراته څه باندې 3000 خلک خپل کورونه نور سیمو ته انتقال کړل د روسي حکومت دغه چاودنې د سبوتاژ عمل بللې د بریتانیا د دفاع وزارت نن د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د روسي قماندانان په اغلب ګمان د کریمیا په ټاپو وزمه کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله سخت اندېښمن دي او د امریکا پخوانی جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د عدلیې له وزارت نه غوښتي دي د فلوریډا په ایالت کې د هغه په شخصي بانډه باندې د اف بی آی د وسلوالو مامورانو د چاپې په اړه د فدرالي محکمې له کوم قاضي نه افیډیویټ یا حکمنامه حاصله کړې وه باید خپره کړي د خبرونو پای
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه
قدر بنا اوریدونکو بیا هم شارغلست خبرونه مو اوریدل درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو د کلیزې په درشل کې یو مخکښ امریکایي سناتور لینزي ګراهام پر امریکا او ملګریه د یو بل احتمالي برید په اړه خبرداري ورکړې دي د دغه جمهوریت غوښتونکو سناتور په وینا د دې احتمالي برید سرچینه کېدای سي افغانستان وي سپینمانی پاور ور ویلې دوی اجازه نه ورکوي چې افغانستان دې یو ځل بیا د تراګرو په پټنځای بدل سي نور تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلال سخواوري
وټلی امریکایي سناتور لینزي ګراهام د سه‌شنبه په ورځ په ویلا مې کې پر امریکا او د امریکا پر متحدینو د یو بل برید د احتمال په اړه چې سرچینه به افغانستان وی خبر ورکړ ګراهام وویل په افغانستان کې شرایط ناوړه دي او ټول هغه کارونه چې په تیر شلو کلونو کې وشول لمنځه تللی دي ځکه اوس هغه روزنیز کمپونه چې د سپتمبر له 11 مخکې په افغانستان کې وو بیا د جوړېدو په حال کې دي
همدا اوس چې خبرې کوم په افغانستان کې د القاعده روزنیز کمپونه د بیا راژوندۍ کېدلو په حال کې دي مونږ تاریخ بیا تکرار کوو او دا د مخنیوي وړ وو
کاغلی ګراهام له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه وویل ولسمشر بایدن د اغیزناکو نظامي مشورو خلاف له هغه هیواد څخه پوځیان وایستل د متحده ایالاتونو د حکومت چارواکو تر اوسه د کاغلی ګراهام د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې خو جمهور رئیس بایدن تل له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو له څرنګوالي ملاتړ کړی دی بلخو د امریکا د بهرنی چارو وزارت د سه‌شنبه په ورځ وویل د امریکا او د امریکا متحدینو ته مهمه ده چې طالبان د ترګرو په خوندې په تنځای د افغانستان د نه بدلیدو پاړه په خپل ژمنو ودرېږي
مونږ تل ویلي چې له طالبانو سره به زمونږ غړي کې پر هغو ژمنو د طالبانو د تعهد یا عمل سره ارتباط ولري چې طالبانو له امریکا نړیوالې ټولنې خو تر ټولو مهمه د افغانستان له خلکو سره کړې دي او داسې برخښته چې طالبان ډېر روښانه نه دي توانېدلې او یا هم نه غواړي چې په هغو تعهداتو عمل وکړي
سناتور ګراهام په داسې حال کې له افغانستانه د القاعده د ګواښونو د راپورته کېدو په اړه اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان له خاورې به هیڅ چا ته ګواښ نه پیښیږي د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په افغانستان کې د القاعده د مشر او نورو غړو وژل کېدل د دې ښکارندوی کوي چې طالبان او القاعده اړیکې لري
ځینې خلک په دې باندې خوش باور دي دوی یو خطر نسی کېدای ځکه منسجم نه دی او دوی اوس تر اوسه منسجم نه دی ځکه د امریکایي ډرون لا هم د افغانستان په فضایي په فضا باندې ګرځي خو دې انسجام په حالت کې کله منسجم سي بیا به هم نړۍ ته هغه ګواښي لکه د تیر په څیر
خو د افغانستان د ولسي جرګې په خوانی غړی عبدالقادر ځازای وطن دوست وایي د القاعده مشر ممکن دی یو پروګرام لمخي د ډیورن کرخي له هغه غاړي افغانستان تر اوسه شوی وی
فکر نکوم چې د القاعده مشران یا د القاعده هغه کسان چې د امریکایانو ټارګټ دي هغه په افغانستان کې اوسېږي زه فکر کوم دا به د پولونو اغاړه اوسېدل او دا به یو برنامه ای د پولي اغاړه استخباراتي برنامه به غواړي چې افغانستان فل حال د افغانستان خلک په دې خلکو ته معرفي کړي چې یعنی مونګه ترستان ته ځای ورکاو او ترستان په افغانستان کې اوسېږي چې هغه څنګه ده
د امریکا د استخباراتو څنګه هم په یو تازه استخباراتي ارزونه کې څرګنده کړي چې د تیر کال په اگست میاشت کې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته القاعده په هغه هیواد کې بیا ځان نه دی جوړ کړی او یوازې د ګوتو په شمار ځینی پخوانی غړي لري په ارزونه کې ویل شوی چې تر هغه ګروپونه د توان نه لري چې له هغه هیواد څخه پر امریکا برید وکړي سمیر نجلانزای د امریکا راي
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بی طرف معلومات تر لاسه کی، نو د امریکا غاټ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د کلتور، دود او هنر د وادي په هدف په نیویارک کې د هیومن فرست ادارې لخوا یو غونډه جوړه شوې وه. د دې غونډې په باره کې به رپورټ وروسته واوري. خوښ به راسو دې رپورټ چې د بشري حقوقو د څار د ټولنې یو څېړونکي فرشته عباسي وایي، د طالبانو د حکومت لپاره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځیو خلاصول کوم ستونزمن کار نه دی. د مېرمن عباسي د ادعا له مخې د طالبانو حکومت د ښوونځیو د خلاصولو اراده نه لري، خو د طالبانو د پوهنې وزارت وایي د نجونو ټول ښوونځي به د یوې کړنلارې د ترتیبولو وروسته پرانیستل سي. نور حال زموږ د خبریال اکرام شینواری په دې رپورټ کې واوري.
د بشری حقوقو د سر د ټولنې هیومن رایټ واش د جنوبي اسیا د سانګې وی سیلونکی پرشتي عباسي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دغه ټولنې د تیر یو کال راهیسې د شپږم ټولګي څخه د نجونو د پورته ټولګیو د پرانیستلو مسله ډېره جدي تعقیب کړې ده. مېرمن عباسي ویل چې که چېرې نجونې ونشي کړې چې په متوسطه او ثانوي دورو کې په ښوونځیو کې زده کړې وکړي، نو هغوی به په پوهنتونونو کې هم شاملې نه شي. مېرمن عباسي ویل افغانستان په روان کال کې له دولسم ټولګي څخه فارغه شوې نجونې
در یک سال گذشته یکی از موضوعاتی که دیدبان حقوق بشر به شکل جدی دوم
برمده باسی ویل تیر یو کال که یو ده هاگو مسلو چیز بشری اکونو طولنی پا جدی دول تاکیب کری زکر تا ده انجونو ده لاسرسی مسلوه، لکه چی سنگا چی پوهیگه یو کال کیگی چی افغان انجونی زکر تا لاسرسی نلری او دلیسی او متوسطی خونزیو تا نزی. ده دی سرسر چی پانتون ده پرانیستی خونزی ده پارا کلا چی انجونی ده شپگم تلگی سخپور تا خونزیو تا لاری نشی پا پانتونی که نشی شاملی دلی لسکال سخوروست مونگ ده دولسم ټولګي څخه فارغان نه لرو چی پانتون ته لاړ شي او لوړې زده کړې وکړي،
اصلات عالی داشته باشن.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر مولوی عبدالباقی حقانی څخه د سه شنبه په ورځ کابل کې په خبری کانفرنس کې وی خبريالي حمدا مسله وپوښتله او ویل چې د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو د ټولګیو د بندېدو له امله به سکل د کانکور په ازموینه کې نجونې ګډون ونشي کړې. مولوی حقانی ویل چې دا پوښتنه د پوهنې وزارت څخه وکړه.
ما د روسي تعلیم او تربیه وزیر راځي د هغې نه پوښتنه وکړه. کانکور امتحان ته چې راشي موږ سره چې ته جوړی کانکور امتحان ورکړه، کانکور نه مخکې به زموږ سره څه واسطه نه.
د طالبانو حکومت د تیر 2020 میلادي کال د اګست په 15مه وخت د رسیدو وروسته کسب د شپږم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي پرانیستي، خو په دغه موده کې د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ښوونځي د نړیوال ټولنې او د بشري حقوقو د ټولنو د غوښتنو سره سره همداسې تړلي پرېښي دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس وویل عزیز احمد ریان وایي چې افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه د پورته ښوونځیو تړل موقتي دي او یو کلنلاري چې کار پرې روان دی د جوړېدو
لبد مرغ زین مطبوعات او زین جهاتونه د نجونو د تعلیم له موضوع نه په تبلیغاتي شکل د اسلامي امارت په خلاف استفاده کوي. اصلا دغه موضوع باندې مخکې هم وضاحت ورکړل سو چې دغه موضوع داسې نه ده چې دغه مکاتب دایمي تړل سوي دي، بلکې موقتي تړل سوي دي او یو مناسب حل، یو مناسب میکانیزم ته رسیدل طبعا وخت ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، ذهنیت سازي ته ضرورت لري او انشاءالله دغه مشکل به حل کړي.
خو د بشري حقوقو د سر د ټولنې هیومن رایټ واچ د جنوبي اسیا د څېړونکي فرشتي عباسي په باور د نجونو د ښوونځیو پرانیستو مسله ډیره پیچلې نه ده. که چیرې طالبانو غواړي سبا کولی شي چې ښوونځي د نجونو پر مخ پرانیزي. د مېرمن عباسي د ادعا له مخې طالبان حکومت اصلا د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو اراده نه لري. هغې له طالبانو څخه وغوښتل چې په اوسنیو شرایطو کې په خپلو لومړیتوبونو له سره غور وکړي او د نجونو پر مخ دې ښوونځي پرانیزي. په کابل کې یو شمېر نجونو امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ښوونځیو د تړلو مسلې دوی د روحي فشارونو سره مخ کړي. دغو نجونو له نړیوال ټولنې وغوښتل چې پرته د زور زر دي د دوی ښوونځي پرانیستل شي.
سلام، صبح 12 از جامعه بین الملل خواهشمند هستیم کمی مکاتب برای دختران باز کنند.
عمر بین نسل مطالعه صنف 11 ما تو خود ما نمیتونیم دهانه بشنیم و پیشرفت کنیم.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور از منې لپاره را روانه میاشت ټاکلې ده. افغانستان کې په تیرو درې کلونو کې د کرونا د ویروس د خپرېدو او بیا د تیر میلادي کال د اګست د 15مې د بدلون وروسته پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسو کې د زده کړو بهیر د ستونزو سره مخ شوی. اوس مهال د طالبان حکومت په دولتي پوهنتونونو کې د زده کړو بهیر د شپږ ورځو په ځای درې ورځې د نجونو او درې نورې ورځې د هلکانو لپاره جلا کړی دی. خو په خصوصي پوهنتونونو کې زکرو بهیر په اونۍ کې شپږ ورځې دوام لري. افغانستان کې څلوېښت دولتي او 119 خصوصي پوهنتونونه پال دي چې شاوخوا 400 زره زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 11515 باندې واوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د کلتور، دود او هنر د واجې په هدف په نیویارک کې د هیومن فرست ادارې لخوا یو غونډه جوړه شوې وه. چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې وضعیت خلک ډیر نهیلي کړی دی او تم لري چې ډیر ژر د خلکو په ژوند کې بدلون راسي. د امریکا د سنا د مجلس غړي ریچارډ بلومنټال امریکا جغته ویلي دی چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د میرمنو حقونه تر پښو لاندې کړی دی، خو یو شمیر افغانان په دې باور دي چې روان وضعیت تل پاتې نه دی. وحید فیضی په دې باره کې له نیویارک څخه راپورټ راستولی.
په نیویارک کې د افغانستان د کلتور، دود او خلکو پیژندل د هیومن فرست ادارې چارواکي وایي تیر کال د اگست په 15 نیټه د مرکزي جمهوري نظام لړنګېدو وروسته خلک په سختو شرایطو کې ژوند کوي او دوی تمه لري چې د دغه شم پروګرامونو لاره د خپل ولس ملاتړ وکړي.
افغانستان نه طالبانو د سی یو ځای ول جوړ کړی دا چې نه هلته اوس کلتور شته، نه هلته اوس نه هلته موسیقي شته، نه هلته بالکل ژوند نشته.
په دې غونډه کې افغاني کالي، د افغانستان قیمتي ډبرې او غاڼې هم نندرې ته وړاندې شوې.
دوی واقعا نه پوهېدل چې لاجورد افغانستان لومړی شمیره قیمتي ډبره ده. تاسو کولای شئ د خالص کیفیت لرونکي لاجورد له افغانستان څخه ترلاسه کړئ.
خو یو شمیر نور کسان د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. مټ زلر چې په افغانستان کې پوځي ماموریت تر سره کړی وای، افغانان د ځمکه پر سر کوچنی دوزخ کې پریښودل شوی دي.
موږ په پراخه کچه د بشري مرستو، خوړو، درملو او طبي وسایلو لګولو ته اړتیا لرو. اړتیا ده چې طالبانو ته دا وښودل شي چې نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د خلکو په تیره د میرمنو پر حقونو باندې تیری د منلو وړ نه دی.
امریکایي سناتور ریچارډ بلومنټل امریکا غږ ته وویل طالبانو د افغانانو په تیره میرمنو حقونه تر پخو لاندې کړي او دوی اخلاقي تعهد لري چې خپل متحدین ته د وټولو لپاره زمينه برابر کړي. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو هڅې پیل کړې چې هغه شمیر افغانان چې د تخلیه په بهیر کې امریکا ته راوستل شوي د تل لپاره اوسېدو او قانوني اسنادو برابرولو په موخه ورته ولایت تصویب کړي او تر څنګ هغه کسان چې په شرایطو برابر دي له افغانستان د وټولو زمينه ورته برابر کړي.
د افغانانو د تعدیل مقرره د افغانستان د خلکو او زمونږ د هغو ملاتړو سره چې د ګواښ سره مخ دي په خوندي کولو کې مرسته کولای شي. دوی تر اوسه په نښه کېدونکي دي. موږ د طالبانو سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لرو او نه باید چې دا سند په همدې مخه وي، بلکې د هغو افغانانو د مرستې په مخه چې د ګواښ سره مخ دي.
زریفه ادیبه د افغانستان د موسیقي په انسټیټیوټ کې د زهره ارکسترا غړې وه. وایي د طالبانو له واکمنېدو سره د دوی ټولې هیلې له خاورو سره خاورې شوې دي.
هر شاګرد که د انسټیټیوټ موسیقي درس میخواندن و هر نفر که موسیقي در افغانستان کار میکردن حال همیشان مهاجر شدن، حال همیشان در کشورهای متفاوت رفتن، آیندهشان معلوم نیست که چی میکنن.
و تلی سندرغاره فرهاد دریا وایی که چه هم ده مخکنی جمهوری نظام رنگیدو ده هم اغیزمن کرده، خو وایی ده وطن لپاره با مبارزه کوی.
رنج که امروز افغانستان تجربه میکنه این ابدی نیست، مثل که دور اول از اینو هم ابدی نبود. بسیار به زودی من مطمئن استم زندگی در افغانستان تغییر میکنه، یا به شمول خودشان یا بدونشان.
د دې غونډې ګډونوال وایي چې له فرهنګ پرته یوه ټولنه هیڅکله ژوندۍ نه وي او یا په آرامه توګه ساه نشي اخیستی، او دوی به د افغانستان د فرهنګ د غني کولو لپاره له بهر څخه هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونو ته دوام ورکوه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د سه‌شنبه په ورځ قانون لاسلیک کړ چې په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره تر ټولو لوی فدرالي د اقلیم پانګونه شامل ده. دا د روغتیا د پاملرنې لګښتونه هم راټیټوي او په شرکتونو باندې مالیه لوړوي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د همکاري نظرانې یوسفزی څخه واوري.
د ته د انفلاسیون د کومول قانون ولې کیږي؟ خو دا اساسا یو لایحه ده چې د اقلیم بدلون ته د جواب ویلو او د زرغونې انرژي پروژو تمویل لپاره به پکې په سلګونه میلیارډ ډالر مصرف شي. ولسمشر بایدن د وړي د رخصتې وروسته د قانون لاسلیک کولو لپاره سپینې ماڼۍ ته راستون شو او ژمنه یې وکړه چې امریکایان به د دغې ښې پایلې وویني.
سولر فیکټریز ان د مید ویسټ ان د ساوث wind farms across the plains and off our shores
clean hydrogen mumba pamandanil vidiz aw junub ke dalmar de energy fabrike jood kru de baduno pamrasa chilidun ke fabrike bawlaru che daga ba zamung pamaidani simo kiwi aw da sahiluno na bahar wi aw patol america ke ba de pak hydrogen proje ham walaru da laiha de aqlim para de tartolo sakhloi gam dai
اپوزیشن جمهور غوښتن کې د دې قانون ملاتړ نه کوي ځکه چې هغه دیتا د پیسو د ضایع کېدو په توګه ګوري. چا پیریال پوها جیسن البرټن وایي چې دوی د نوي قانون خوشاله کړي دي.
The good definitely outweighs the bad and I think that is the bottom line when you're
کار د بل نه زیات وزن لري او زه فکر کوم چې دا تر ټولو مهمه خبره ده چې کله تاسو په دې اړه قانون جوړولو ته ګوري.
د قانون ته د پارس د اقلیم تړون لاندې د شنو خونو غازو کمولو اهدافو ترلاسه کولو لپاره د متحده ایالاتو بیرته راستنېدو په توګه هم لیدل کېږي. د یادونې وړ ده چې په خوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ د پارس د اقلیم د تړون نه امریکا ایستلی و. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیروي.
قدر منو اوریدونکو، په افغانستان کې پروسش کال د جمهوریت له پرزیدو وروسته د طالبانو په واکمنۍ کې د دغه هیواد د دولتي تلویزیونونو چینلونو بڼه له یوې مخې اوښتې ده. ښځینه کارمندانې په کې د کار اجازه نه لري او په برتانیا کې میشت افغانان وایي اوسې خبرونې د پخوا غوندې تعلیمي پروګرامونه د ماشومانو ونډه موسیقي ډرامې او ساتیرې نه لري. په لندن کې زموږ خبريال قاسم مندوخیل په دې باره کې رپورت چمتو کړی دی.
د خبرونو سرچکی
د افغانستان اسلامي امارات د اداري کمیسون غونډه ده.
د پخواني او اوسني ملي ټلویزیون بڼه په افغانستان کې پروسه شکل د جمهوریت له پرزیدو وروسته د دغه هیواد د ملي ټلویزیون په باب بریتانیا میشتي افغانان وایي او سی خبرونه د پخوا غوندې پوشش نه لري.
د دې په ځای چې دوی د ارتي تعلیمي پروګرامونه مخکې بيولي وي، هغه څه پروژې چې دوی په نظر کې لرله هغه طالبان مخکې بيولي وي، هغه یې بند کړل. هر څه بند شول، بیرغ یې ایسته کړ، خزی پکې ورکه شولې. یو شتمه پیړۍ کې دا هیڅ امکان نه لري چې یو پسته نسل دی د تعلیم نه دی منع کړي.
د افغانستان ملي ټلویزیون د جمهوریت پر مهال د خبری چینل ترڅنګ سپورتي چینل هم جوړ کړ او پر ټولنیزو رسنیو یې خورا ډیر مینوال پیدا کړل. په خوانی مشر د دې ملي رسنۍ پراخولو او اسري کولو لپاره له یو شمیر هیوادونو سره قراردادونه لاسلیک کړل، خو وايي ټول پلانونه یې نیمګړي پاتې شول.
په 2013 کال کې د دغه ادارې د ریاست دنده ماته وړاندې شو. هغه وخت کې خلکو ګمان کاوه چې دا تر ډیره دولتي او ټول خبرونه تشریفاتي دي، ولې په دوو کلونو کې زمونږ همکارانو وکولای شو چې دینه یو واقعي ملي رسنۍ به طرفه او به پرې رسنۍ جوړ کړي. یو شی چې ما مې شکړې او زوروي مې هغه دا ده چې مونږ ډیره هڅه وکړه په دې دوه کلونو کې چې د هرې برخې لپاره یو ستراتیژي جوړ کړو. ستراتیژیانې ټولې جوړې شولې، ولې د عملي کولو لپاره وخت پیدا نه شو. او په هغه کې یو مهمه ستراتیژي دا د آرتي اکیډمي وا چې موږ غوښتل چې داسې یو اکیډمي جوړ کړو چې واقعا نه یوازې په افغانستان کې بلکې په سیمه کې د جرنالیزم په ډګر کې بل داسې اکیډمي نه وي او دا غلا سراوړه نه وي چې مثلا پاتې شولې او موږ ونه کړی شو چې سرته ورسو. دنیا په امید خوړل کېږي په دې هیله چې دغه پروژې یو ورځ عملي شي.
کارپوهان په دې باور دي چې د یو ملي ټلویزیون په ګډون عصري رسنۍ کولای شي وګړي د ملت جوړونې لپاره په یو مزي وپي په روانو چارو یې خبر کړي او ساتیرۍ ورته برابر کړي.
په تیرو شلو کلونو کې ثابته شوه د بهرنیو مالی سرچینو په مرسته باندې ځینې رسنۍ دومره پیاوړې شوې چې هر څه به دوی ویل ولسمنن په داسر کې له دولت سره دغه سیو وسیله نه و چې خپل روایت په مټ وړاندې کی. دا کار په نورو دولتونو کې پبلک برودکاسټران یا ملي خبراندوی شبکې کولای شي. په افغانستان کې دغه ونده ملي رادیو تلویزیون درلودلی شوه خو له بده مرغه په تیرو شلو کلونو کې بیا هڅې وشوې چې دغه اداره پیاوړې شي او د ملي برودکاسټر سطح ته ورسیږي چې خپل روایت وړاندې کړی شي او دغه نورو بدلو روایتونو مخه ونیسي، ملي ګټو دفاع وکړي شي. خو بریالی نه شوه او په نتیجه کې هم ولس وبایلله، هم دولت وبایلله او هم رسنۍ وبایلله.
د افغانستان دولتي ټلویزیون چې په 1980 کال یې له کابل خبرونې پایل کړې په تیرو څو لسیزو کې جګړو او په نظامونو کې بدلونونو پرې اغیز درلود، خو په جمهوریت کې یې بڼه نړیوالو معیارونو ته نږدې شوې او لیدونکي یې ډېر سول. د جمهوریت له پرځېدلو سره سم یې د طالبانو په واکمنۍ کې بڼه واوښته او ښځینه کارکوونکي یې په کور کښېنول سول.
په پېښور کې د عوامي ملي ګوند لخوا د پښتنو د حقونو د ژغورنې او پسمه کې د سولې لپاره غونډه شوه چې پکې د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې شوه. او ویل شوی چې د سیمې امن د افغانستان سره تړلې دي ترڅو چې په افغانستان کې سولې نوي د کرښې بلې غاړې ته سولې ناشونې ده. په دې اړه کې نور جزئیات د پېښور څخه زموږ د خبريالي مسکا صاحبي په رپورت کې واوري.
په پېښور کې د عوامي ملي ګوند لخوا د پښتنو د حقونو لپاره د پښتون قومي امن جرګې په نوم غونډه وشوه. د ګڼو نورو ویناوالو ترڅنګ په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا ځینو میندو او کونډو د پښتنو سره د روانو ظلمونو او ناامنیو پر مخنیوي ټینګار وکړ او د خپلو حقونو غوښتنه یې وکړه.
تاسو چاته خبرې کوئ؟ راپاسه چې د چا نه جواب طلب کول دی، هغې نه جواب غواړې چې څوک ذمېدار دی، د چا غلطي ده، هغې له سزا ورکې. نن که تاسو د انصاف دپاره آواز اوچت کو دوباره به کله داسې حادثې نه کېږي.
په دې جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د سیمې د سولې لپاره دی په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې مخه ونیول شي او زیاته کړه چې کای غوښتنې ونه منل شي نو د مقاومت لار بخ پلکړي.
د پاکستان حکومت دوه مخې پالیسی ده، یا په افغانستان کې کوم منفي مداخله ته یا د اخی منفي مداخله د لاسه کوم نتایج راغلي دي. په دې حقله باندې مونږ هم او نور ډیرو ملګرو خبره وکړه. د دغو حالاتو د مخنیوي تر ټولو لویه طریقه مزاحمت کول دي، شعور او بیداری چې کم سے کم زمونږ د کام وګړي خو د خپل کام د تباہي او بربادي باعث نشي جوړ.
په جرګه کې د عوامي ملي ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل تر څو چې په افغانستان کې امن او سوکالي نه وي راغلي په خیبر پختونخوا کې به امن نه وي.
د بدمنۍ خو محور په دې منطقه کې د بدمنۍ افغانستان په دې شکل باندې دی چې هلته امن نه نو منطقه کې به څنګه امن راځي؟ چلتا امن راشی پدی ټول منطقه کې به امن راشی. یو خود مختار ریاست چې دا
قدر منوریدن کو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ چې زموږ بلې خبرونه ته چې په لاند وخت کې به پیل شي د امریکا جغ استاس جغ او صداي شما خبرونه ده. هله د چې په 202 شپږ یو نه یو دې شپږ دې باندې زنګ ووهئ.